میزبان شماست صفی الله، خوش آمدین به استودیو.
سلام، مننه کوم سید سمی عباس، وقت به افغانستان که د سهار ته بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان له حکومت غوښتي چې د هلمند په سنګین کې پر ملکی خلکو د ورستۍ خونړۍ حملې په اړه خپلواکې څېړنې وکړي. یوناما ویلي د دوی پلټنو څرګنده کړي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکی خلکو ته تلفات اوښتي. دا مو د سر موضوع ده، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو له مشر مرکچی سره غږېدلی او پر هغه فشار راوستی چې د امریکایانو پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې دي. او د جولای لومړۍ چې نن ده، د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه پیدا کړې. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جون په 13 پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشر مرکچی سره غږېدلی او پر هغه فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. د پومپیو له ټویټر څرګندېږي چې دا خبرې د دوشنبې په ورځ شوې دي. مایک پومپیو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. اخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل پومپیو له ملا عبدالغنی برادر سره په ویډیو کانفرنس کې په افغانستان کې پر امنیت او امریکا کې د بندي بشار نورزی پر برخلیک خبرې وکړې. شاهین پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي برادر د بشار نورزی او په ګوانتنامو کې د ټولو افغان بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. بشار نورزی په 2008 کال کې امریکا ته د مخدره موادو د قاچاق له طالبانو او القاعده سره د ارتباط په جرم په عمري قید محکوم شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پرون د منځنۍ اسیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د سولې د پروسې په تازه مسئلو د منځنۍ اسیا په حیاتي رول چې لوبولی دی او په راتلونکي کې به هم دوام ورکوي بحث وکړ. هغه زیاته کړه یو باثباته او آرام افغانستان د سیمې د سولې او منځنۍ اسیا د سوکالۍ لپاره مهمه دی. داسې منځنۍ اسیا چې پکې خپلواکه دولتونه په ګډه له افغانستان سره کار وکړي څو له جنوبي اسیا سره پل شي، هغه څه چې د امریکا او سیمې په ګټه دی. په افغانستان کې د ناټو استازي ستيفانو پونتاکورفو ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لګکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. هغه پرون پر ټویټر ولیکل د افغانستان د بشري حقونو د خپلو کمیسون له پخواني مشر سیما سمر سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړي. د ناټو ملکي استازي لیکلي د سولې لپاره په هڅو کې د ټولو اړخونو ګډون به پایدار سولې راولي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان شکایت کوي چې د سولې لپاره پر روانو هڅو کې د ښځو برخه کمزوري ده. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په 21 کسیز پلاوي کې 15 ښځې شاملې کړي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو دوه مشران وژل شوي دي. د وزارت ویاند فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ماښام د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه. وسلوالو طالبانو په قیصر کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه. په دې پیښه کې د طالبانو دوه قمندانان قاري عبدالله او قاري عابد وژل شول او یو وسلوال زخمي شو. په قیصر کې د حملې په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. اوس هم ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د ایران په پلازمینه تهران کې د درملنې په یو مرکز کې اورلګیدنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. د ازادي اروپا راډیو د فردا څنګه د راپور په حواله اورلګیدنه تیر ماښام په سینات هر درمل روختون کې شوې ده چې ویل کېږي لومړی چاودنه شوې وه او بیا وروسته اور لګېدلی دی. د ایران د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي دي چې د اور لګېدنې پیښه شاوخوا 9 بجې شوې وه او په وژل شویو کې 15 ښځې او 4 مړي شامل دي. په دې اړه به نور جزئیات تاسو ته وروسته خپاره کړو. له نن د جولای لومړۍ د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه لري. اروپایي اتحادیې پرون وویل کاناډا، مراکش، نیوزیلانډ، رواندا، سربیا، جنوبي کوریا، ګرجستان، استرالیا، الجیریا، تایلند، تونس او اوروګوای په خوندي یا مسؤون زون کې شامل هیوادونه دي او وګړو ته د ورتګ اجازه ورکوي، خو د امریکا متحده ایالاتونه یې له دې اعلانه مستثنا کړي ځکه هلته د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د اتحادیې وویشتو استازو پرون وویل په امریکا، روسیا، برازیل، هند او ترکیه کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې دي او وګړي اروپایي ټولنې ته د سفر اجازه نه لري. اروپایي اتحادیې ویلي له چین به د وګړو ورتګ ته هغه وخت اجازه ورکړي چې د چین حکومت له اروپا د مسافرو پر ورتګ بندیز لرې کړي. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي د دوی پلاتونو سرګند کړي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکی خلکو ته زیان رسیدلی. دا وروسته له هغه چې په هلمند سنګین کې ملکیانو ته د هوان په ډزو کې زیان واوښت. خو په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو قمندان وایي چې افغان ځواکونو دغه کار نه دی کړی.
چون دا د بازار سیمه ده، ګڼګونه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردوم.
د برچی سلبسترز روختون چې یو نیم میاشت شاوخوا مخکې پرې خونړی برید وشو او پکې 14 میندې او 2 ماشومان په ګډون 8 کسان ووژل شول، لا هم عادي وضعیت ته نه دی ګرځېدلی او پکې هر څه ګډوډ پراته دي. په دې اړه تاسو ته راپور لرو. دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بشري حقونو د شورا مشر میشل بیسلیت د روسیا او چین په ګډون په یو شمېر هیوادونو انتقاد وکړ چې په خلکو یې سانسور لګولی دی، هغه هم د کرونا ویروس پر مهال.
In the Russian Federation, China, Kosovo, Nicaragua, many other countries,
په روسیا، چین، کوزوو، نیکاراګوا او نورو هیوادونو کې خلک او خبریالان ځورول شوي او ګواښل شوي ځکه له چارواکو یې د کووید 19 په اړه پوښتنې کولې. نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې کېږي. راځو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغانستان حکومت غوښتي چې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې پر ملکی خلکو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه خپلواکې څېړنې وکړي. یوناما پرون د جون په 13 د هلمند په سنګین کې د ملکي تلفاتو په اړه پر ټوټر د پیغامونو یوه سلسله خپره کړه. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوې چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسېدلي. خو په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو قمندانۍ د پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو ور اچولې ده. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما ویلي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان باید د ملکي خلکو په سیمو کې جګړه بنده کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه ویلي چې د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوې چې پر وستوالو طالبانو د حکومتي ځواکونو د هاوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان له حکومته غوښتنه کړې چې په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه خپلواکې پلټنې وکړي. یوناما ویلي چې څو معتبرو سرچینو ورته تایید کړي چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو پر وستوالو طالبانو په ځوابي ډزو کې د هاوان ګولۍ توغولې وې، خو هدف یې نه دی ویشتلی. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دوشنبې په ورځ په هلمند کې په سنګین ولسوالۍ کې په دې پیښه کې درویشت تنه مړه شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. خو وروسته د لشکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د مړو شمیر ډېر شو. ډاکټرانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې د مړو شمیر شایل ورسي، ځکه د یو شمیر زخمیانو وضعیت خراب دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو او زخمیانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند، خو په لشکرګاه کې پرون یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. د مظاهره چانو شمیر زیات نه و. ښایي د هلمند د سختې ګرمۍ، د خراب امنیت یا د کرونا ویروس د وبا ویره وه. خو هغوی په وینو لړلي څادرونه او د سوځېدلو جامو ټوټې غوړولې وې او موږ څوک وژنې او ولې مو وژنې نارې وهلې. مدني فعال نظر محمد رودی د ازادي راډیو خبریال ته په دې اړه وویل:
دغه زموږ د ملت څخه پکت د هر ډول سپار په توګه کار اخیستی دی، نو دغه حالت نور په هیڅ صورت موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ هم طالبانو ته وایو، هم حکومت ته وایو چې دا ملت نور په هیڅ صورت ستاسو دواړو څخه ناراضه دی او پرېږدي مو نه په هر رقم چې وي پر دواړو باندې راپورته کیږي.
د هلمند والی دفتر ویلي چې د سنگین ولسوالۍ په زاړه بازار کې د خلکو په میله کې څو راکټ ولګېدل او بیا د چاودیدونکو موادو موټر انفجار وکړ. په هلمند کې د قولي اردو قومندان ولی محمد احمدزی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دوی قطعاً په دې مسله کې لاس نه لري. هغه ویل چې په دې زاړه بازار کې د وسوالو طالبانو چاودیدونکي مواد جوړیږي.
دوی سخونه وي، همیشه انفلاتي مواد راوړي. د دوی سره خارجي همکارانو سره دي چې د دوی سره کومک کوي په ساخت او ساز د دې راکټو کې چې د دوی بلګې موږ مخکې په لاس راغلي دي او مطبوعات ته مو دا ښوولي دي. بیا هم ازیرو چې دا مطبوعات ته وښوو، چون دا د بازار سیمه ده، ګڼګونه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردوم.
خو ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو لخوا خبرې کوي رسنیو ته ویلي چې د قولي اردو ځواکونه د دې پیښې مسؤلین دي او دا سیمه یې ویشتي ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د رسنیو مسؤل ذبیح الله فرهنګ پر ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي خلکو داسې تلفات د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. په هلمند کې پرونیو مظاهره چانو د افغانستان له حکومت غوښتنه کوله چې په سنګین کې د وروستۍ پیښې په اړه بې پرې څېړنه وکړي او پر طالبانو یې غږ کول چې د دوی پر بد حال دې رحم وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د اپریل په میاشت کې په خپل راپور کې وویل چې د 2000 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 533 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي وو. د یوناما په راپور کې ویل شوي وو چې حکومتي ځواکونه او وسوال طالبان د داعش د خراسان ډله او نور اړخونه د دې تلفاتو مسؤل دي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
اوس مې مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم یو تفصیلی راپور تاسو خبرو. روسیې ولې په افغانستان کې امریکا سره سیالي پیل کړې ده؟ د هغو راپورونو په اړه بحثونه زیات شوي چې ګواکې روسیې طالبانو ته پیسې ورکولې چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری ووژني. که څه هم د امریکا ولسمشر په ټویټر ولیکل دا استخباراتي راپورونه کاره نه ګڼل کیږي او طالبانو هم دغه تورونه رد کړي، خو په دې اړه پوښتنې زیاتې شوې دي. په دې اړه بشپړ جزئیات له ملالی بشیر اورو.
د روسیې معاصر تاریخ او په افغانستان کې ګټو ته پکتو په افغانستان کې د کرملین د اهداف په اړه پوښتنې راپورته سوي دي. د شوروي اتحاد هغه پریکړه چې د 1999 کال په ډسمبر میاشت کې پر افغانستان د حملې په اړه وکړه داسې ګڼل کیږي چې ګواکې د کمونیزم په ماتېدو او وروسته د شوروي اتحاد د ټوټه کېدو لامل سوه. په 1990 لسیزه کې روسیه له افغانستان څخه مرکزی آسیایی هیوادونو ته د تروریزم، مخدره موادو، قاچاق او جګړې ته انتقال مخنیوی خپل لومړی هدف وباله او له همدې کبله د طالبانو ضد شمالي ټلوالي ملاتړ پیل کړ. کریملین د امریکا د حمله په نتیجه کې په 2000 لومړی کال کې د طالبانو د رژیم د سقوط هرکلی وکړ. د دې حمله لامل د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 11مې هغه حمله بلل کېږي چې په امریکا کې وسوې او زرګونو کسان یې ووژل. د سپتمبر د 11مې له حملو راهیسې تر یوه لسیزه زیات وخت کېږي او په دې مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، واشنگټن او نور ناټو متحدان یې ستایلي چې په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د جګړې بار پر خپل ځان وړي او غوښتنه یې کړې چې تر پای دې دا کار ته دوام ورکړي. خو د ناټو لوی نظامي عملیات په 2014 کال کې پای ته ورسېدل او روسیې په افغانستان کې د امریکا ماموریت ته زیان اړول پیل کړل. ویل کېږي دا اقدام د پوتین د هغه غوښتنې نتیجه هم دی چې غواړي روسیه د یوه ستر قدرت په توګه مطرح کړي، خو اصلي لامل یې په اوکراین او وروسته په سوریه کې له لویدیځ سره سیالي وه. روسیه په سوریه کې له ایران سره لاس یو کړ او د بشار اسد د ځواکونو ملاتړ یې پیل کړ. د 2015 کال په پای کې افغانستان ته د پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف په ښکاره له طالبانو سره د تماسونو خبره وکړه. د انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې د داعش پر ضد په جګړه کې د مسکو ګټې د طالبانو له حق سره په یو ډول دي. مسکو په سوریه کې له داعش سختریزو سره لاس او ګریوان وه. مسکو ویلي چې روسیه غواړي په افغانستان کې تروریزم ماتې وخوري. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اولیګ سیرملوتوف په می میاشت کې ویل له هغه راهیسې چې د 2013 کال په می میاشت کې موږ د تروریزم پر ضد له امریکا سره بحثونه پیل کړل، په افغانستان کې وضعیت زموږ او واشنگټن ترمنځ د ایجنډا له مهمو ټکو دی. د همداراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د افغانستان د داعش څانګې نوم راتلو هرکلی وکړ او د 2019 کال په می میاشت کې وویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې همکارۍ یوه بیلګه ده. روسیه او چین په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کړی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په برخه کې یې کړي دي. له افغان حکومت سره لږ مرسته او له طالبانو سره تماسونه درلودل په افغانستان کې د روسیې رول پراخېدو ته نسي چمتو کولای. په افغانستان کې به حتی طالبان هیڅکله د روسیې پوځي حضور ته هرکلی ونه کړي. مسکو هم نس کولای یو بل نظامی ماموریت پیل کړي په داسې حال کې چې له کورونا ویروس سره لاس او ګریوان دی. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره له طالبانو سره د روسیې د مالی مرستو خبرې شوې چې د افغانستان څلور لسیزې جګړې ته د پای ټکی ایښودو هڅې ګډوډونکي ډیر لري او دا چې د سولې پروسه څومره ژر زیانمنېدای شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلی دی تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ښوونځیو پرانیستلو ته اجازه ورکوي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په زرګونو ماشومان له تعلیمه بې برخې پاتې وو. د پوهنې وزارت غوښتنه لري چې د دغو ښوونځیو د پرانیستلو پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. په دې اړه صالح محمد صالح یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلی دی تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ښوونځیو ته د پرانیستل کېدو اجازه ورکړې ده، خو دغه وزارت زیاته اندېښنه دې ته لري چې په دغو سیمو کې د ښوونځیو پرانیستل کېدل شي د کورونا ویروس د لا خپرېدو سبب سي. دا په تیرو شاوخوا 900 کلونو کې اول وار دی چې وسلول طالبان په عامه تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ښوونځیو د پرانیستلو اعلان کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت د سه‌شنبې په ورځ ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
طالبان په ځینو سیمو کې زموږ د کارکوونکو څخه هم دا غوښتنه مطرح کړې ده چې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي باید بیرته پرانیستل سي، خو موږ د طالبانو څخه غواړو چې د عام روغتیا وزارت صحي لارښودونه مراعات کړي او موږ هڅه کوو تر څو چې طالبانو ته قناعت درکړو چې په اوس مهال کې د ښوونځیو پرانیستل کېدل کولی شي چې یو ستونزمن کار وي او د زده کوونکو او زموږ د تدریسي او اداري او خدماتي کارکوونکو او همدارنګه د زده کوونکو کورنیو ته د کورونا ویروس د ګسترش لامل وګرځي.
تر دې مخکې مو راپور درلود چې په میدان وردګ ولایت کې وسلولو طالبانو له تېرې شنبې د ښوونځیو د پرانیستلو اجازه ورکړې ده. د دغه ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې وسلولو طالبانو خلک په جبر او فشار سره مجبوره کړي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي. خو د طالبانو چارواکي وایي دوی هیڅوک په زوره ښوونځي ته په تګ نه مجبوروي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو پرانیستنه اجباري نه ده.
د اسلامي امارت د تعلیم او تربیه او عالي تحصیلاتو کمیسون په هغو سیمو کې چې د اسلامي امارت تر لاس لاندې دي د ښوونځیو پرانیستلو ته اجازه ورکړه، لکن دا پرانیستنه اجباري نه ده او نه متعلمینو حضور اجباري دی چې حتما به حاضریږي، بلکې دا پاغوی پورې مربوطه چې سمته حاضریږي یا ښوونځي ته راځي که څنګه.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې رخصت کړای سوي دي. زیاتې تعلیمي او تحصیلي ادارې خپلو زده کوونکو او محصلانو ته درسونه په آنلاین بڼه وایي. هغه محدود شمیر ښوونځي چې له وړاندې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې فعال وو، ښوونکو او د ښوونځیو نورو مسؤلانو ته معاشونه د حکومت لخوا ورکول کېدل او په دغو ښوونځیو کې ګډ درسي نصاب تدریسېدی. تر دې مخکې پر وسلولو طالبانو تور پورې سوی چې د ښوونځیو په سوځولو، د ښوونکو په وژلو او له تعلیم څخه د زرګونو ماشومانو په محرومولو کې لاس لري. هغه تور چې طالبانو په وار وار رد کړی دی.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ.
اوس هم مرالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اینډ میل په خپله اخري ګڼه کې د طالبانو د مشر ملا عبدالغني برادر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د خبرو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی: په داسې حال کې چې طالبانو ته د روسیې د پیسو په اړه بحثونه زیات شوي دي، پومپیو د طالبانو د یوه چارواکي سره خبرې کړې دي. د ګلوب اینډ میل په لیکنه دا خبرې په داسې وخت کې سوي چې په واشنگتن کې د روسیې لخوا طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د پیسو ورکولو د موضوع په اړه د ترامپ د خبرېدو د دقیق وخت اړوند پوښتنې مطرح سوي دي. ورځپاڼې په قطر کې د سیاسي دفتر د ویاند سهیل شاهین له قوله لیکلي، پومپیو او ملا برادر د دوشنبې په ورځ ناوخته له یو بل سره خبرې وکړې. سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې په ویډیویي بڼه وسوې. ګلوب اینډ میل لیکلي چې پومپیو پر طالبانو فشار راوړی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او همدارس د توافق پر عملي کولو یې خبرې وکړې چې دواړو لوریو په فبروري میاشت کې په دوحه کې لاسلیک کړه. دا ویډیوي خبرې همدارس په داسې حال کې سوي چې د افغانستان سولې ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته سفر دوام لري. دی پرون د سیس شنبې په ورځ په ازبکستان کې وو او ټاکل سوی و چې هغه ورځ ناوخته یا نن سهار اسلام آباد ته روان سي او وروسته دوحې ته ولاړ سي. ټاکل سوی د شاغلی خلیلزاد کابل ته د تک پر ځای افغان چارواکو سره د ویډیو کانفرنس لاري خبري وکړي چې د ګلوب اینډ میل په وینا لامل یې په کابل کې خپور سوی کورونا وایرس دی. ګلوب اینډ میل لیکلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق عملي کول یو حساس پړاو ته ننوتلی. که حکومت او طالبان په دې توافق کې د بندیانو درخوش کولو پر موضوع ژمنی عملي کړي، بین الافغاني خبرې به په جولای میاشت کې پیل سي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله له ځنډ سره مخامخ شوې. د موافقې له مخې ټاکل شوی او افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان به د افغان حکومت 1,000 بندیان راخوش کوي، خو تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 4,000 او طالبانو د حکومت شاوخوا 900 بندیان راخوش کړي دي. ګلوب اینډ میل د سهیل شاهین له قوله لیکلي چې ټویټ یې کړی چې د دوشنبې په ورځ ملا برادر په خپلو تلیفوني خبرو کې د طالبانو تر کنټرول په لاندې سیمو کې د حکومت د نوي پوستو په اړه شکایت وکړ او پومپیو وویل چې واشنگتن غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو شاهد وي.
ازادي رادیو ته غوښتل لسر پګنی منځنۍ چپا او اف ام سلاشر پنځه باندې خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بشري حقوقو د شورا مشر میشل بشلت د روسیا او چین په ګډون پر یو شمېر هیوادونو تور پورې کړی چې له کرونا ویروس سره د مبارزې په نوم یې د بیان ازادي محدود کړي او پر خلکو کې سانسور لګولی. بشلت پرون هغه بیانونه هم د اندېښنې وړ وبلل چې له امریکا خبریږي او د کرونا ویروس په اړه شک پکې څرګندېږي یا د دې ویروس له کبله د پېښ خطر حقیقت پکې ردېږي. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشرې په داسې حال کې دا خبرې کړي چې په امریکا کې د کرونا ویروس مثبتې پېښې په بې ساري ډول زیاتې شوې دي. په دې امله د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې چارواکو د رستورانتونو، بارونو او کوچنیو تجارتونو د بېرته بندولو پرېکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر پرون په جنیوا کې د دې ادارې په 43مه غونډه کې پر نړۍ د کرونا ویروس د وبا د اغېز په اړه خبرې وکړې او تازه معلومات یې ورکړل. هغې وویل چې روسیا، کوسوا او چین په هغو هیوادونو کې دي چې د ژورنالیستانو، مدني فعالانو، بلاګ لیکونکو او نورو داسې کسانو پر ضد یې تهدید زیات کړی او هدف یې دا دی چې د کرونا ویروس د را خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر هڅو د انتقاد مخنیوی وکړي. میشل بشلت څرګنده کړې چې سانسور او د بیان د ازادۍ تهدید د هغو معلوماتو د خپرېدو مخنیوی کوي چې د کرونا ویروس پر ضد د رواني مبارزې لپاره ډېر مهم دي. بالعکس د بشلت په باور حکومتونه باید د خپلو خلکو سره د معلوماتو د ازادۍ د اصل پر بنا حقایق شریک کړي او په منظم او دوامدار ډول معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو، برازیل، پرونای، نیکاراګوا، تنزانیا او بیلاروس په څیر هیوادونه د اندېښنې وړ دي ځکه داسې بیانونه ورڅخه خپریږي چې د کرونا د ویروس د وبا حقیقت ردوي او پر تاسې اساسي مسایلو د نظر اختلاف د وبا لا زیاتې خپرېدا ته لاره جوړوي او د دې وبا د له منځه وړلو لپاره پر هڅو منفي اغېز کوي. هغې پرون په جنیوا کې وویل چې د کرونا ویروس د لومړیو پیښو له ثبته تر شپږو میاشتو زیات وخت تیر شوی دی او دا واضح شوی چې دا وبا د نړۍ سولې او پرمختګ ته تهدید پېښوي. مشل بشلت د لژکیو په اړه په خبرو کې دا وویل چې هغوی به نه یوازې دا چې د کرونا د ویروس وبا له اقتصادي او ټولنیزه پلوه ډېر خوش کړي، د درملنې په وخت کې به د هغوی پر ضد د رنګ او توکم پر اساس تبعیض تلفات زیات کړي. هغې د کرونا ویروس سره په مبارزه کې پر دې چې تبعیض وژونکی دی او خلک د هغوی له ټولنیزو او اقتصادي حقونو محرومول وژونکی دی ټینګار وکړ. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د راپور په حواله چې پرون ماښام خپور سوی ویل کېږي چې په تېره یوه شواروز کې د کرونا ویروس 240,000 نوي مثبتې پېښې ثبت شوې وې. دا څرګندوي چې لږ تر لږه په امریکا کې د کرونا ویروس مثبتې پېښې د زیاتېدو په حال کې دي.
په پکتیا کې یوې کورنۍ د لوړ ولور سره مبارزه له خپل ځان او کورنۍ پیل کړې او د دې کورنۍ دوه نجونې پرته له دې چې پلار یې د ولور په نوم پیسې واخلي د زوم کورنۍ ته ورواده کړي. دوی وایي نه غواړي خپل زوم د لوړ ولور په نوم د پیسو د پرې کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په تګ مجبور کړي او یا هم په کور دننه درانه کارونه ترسره کړي. احسان آریان په دې اړه له پکتیا یو راپور رالېږلی.
ولور په افغانستان کې یو له هغو ناوړه دودونو شمیرل کېږي چې له امله یې لا هم ګڼ ځوانان له واده کولو پاتې دي او یا هم د واده د مصارفو او د ولور په نوم د پیسو د پرې کولو لپاره په کور دننه او له هیواد څخه بهر په درنو کارونو مصروف دي. په پکتیا کې یوې کورنۍ د لوړ ولور سره مبارزه له خپل ځان او کورنۍ پیل کړې. د دې کورنۍ غړي شفیق الله سحر وړمه ورځ خپله خور د زوم کورنۍ ته په داسې مهال واده کړ چې د خور د واده پر سر یې د ولور په نوم هیڅ پیسې وانخیستې. دای وای غواړي له دې لارې نورو ته پیغام ورکړي څو د لوړ ولور له اخیستو لاس په سر شي او د خپلو خویندو، زومانو او لورګانو ژوند خراب نه کړي. دای وای
د کی ولور نه داخستل سوی د کی نوړه د زونه مخنیوي سوی په جدي شکل زوم دې ته نه د مجبور سوی چې د اقتصادي ستونزو لامل خارج ته ولاړ سی او پیسې په ډیر زحمت را پیدا کی.
روحانیا سحر چې وړم ورځ د محمد یونس په نوم لای وک سره د ژوند نوې پړاو پیل کړوای چې د ولور د ناخستو تصمیم یې په کور کې په شریک نیولای سو. لای وې خو د دې نوړه دوت په وړاندې په مبارزه کې نورو ته پیغام ورکړي او لبل خوې راتلونکي ګړ ژوند لسونځو کړونو خالی وي. نو موړې ازادي رادیو ته وویل
دا پریکړه موږ د کورنۍ وسط کې زما نظر هم شریکو زما مشره خور داسې هغه موږ واد کړی او د هغه هم موږ ولور نه ده واقعا چې دا ډېر فرق کوي تحقیقي لحاظ باندې او هم په مالي لحاظ باندې هغه خویندې چې هغوی په خپل نکاح کې او واده کې ډېر ولور اخته دي هغوی ژوند د هغو نه هغوی نه ده اخته ډېر فرق کوي مستقل یې په خپلو پرېکړو کې که هغوی درس وایي که هغوی داسې نورې پرېکړې کوي هغه ښځې چې هغوی ولور نه یې اخته
د روحانی سحر او محمد یونس د د مراسمو ته راغلو ګڼ شمېر ځوانانو او مشرانو د دوی له دې کاره هرکلی وکړ او وایي هیله مند دي چې نورې کورنۍ هم د دوی په قدم پل کېږدي که څه هم په پکتیا خوست او پکتیکا کې د لوړ ولور د له منځه وړلو او یا هم کمولو لپاره د قومونو او قبیلو په کچه ځینې تړونونه وشول خو لا هم دغه دود په خپل ځای پاتې دی په دې ولایتونو کې د نجلۍ کورنۍ له زوم څخه د ولور په نوم له 2 لک افغانیو نیولې بیا تر 1 میلیون او یا هم له دې پورته پیسې اخلي چې ډیری وخت دغه کار د کورنیو ترمنځ د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو لامل ګرځي احسان نارین آزادی رادیو پکتیا
د خبرونو لنډیز ته راغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر ټوټر ولیکل د طالبانو له مشر مرکزي سره غږېدلی او پر هغه یې فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره یې په موافقه کې منلي پر ځای کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې دي په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتاکورف ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لږکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي له نن د جولای لومړۍ د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه لري یوازې امریکا مستثنا ګڼل شوی ځکه هلته د کرونا ویروس څپه بیا خپره شوې ده او د ایران پلازمینه تهران کې بیګا یوې اورلګیدنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي ایراني چارواکو ویلي اور او چاودنه د پیو روغتیایی مرکز کې شاوخوا 9 بجې د شپې شوي او ټول قربانیان ناروغان او د هغوی خپل خپلوانو لاند خبرونه مو اوریدل کولی شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ اوس دویمه نیمای پیلو لمړی یو راپور لرو بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو راپور په دې اړه دی چې د برچی د ملي سلبستري سیمې روختون وضعیت لا هم عادي شوی نه دی په دغه روختون باندې شاوخوا 1.5 میاشت مخکې وسلوالو حمله وکړه چې پکې د 14 میندو او 2 ماشومانو په ګډون 8 کسان ووژل شول او تر هغه وروسته بې پولې ډاکترانو د دغه روغتون په زیږنتون کې خپل فعالیت ودراوه دغه روغتون مشر وایي د کارکوونکو او ډاکترانو د کمښت له امله نشي کولی د تیر په شان په دغه روغتون کې د ښځینه ناروغانو درملنه وکړي فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري
15 ورځې مخکې درې بریدګرو د کابل په لویدیځ کې د شتبرچی سیمه کې د ملي سلبستریز روغتون پر زیږنتون حمله وکړه د دغې خونړۍ حملې له امله بې پولې ډاکترانو په دغه روغتون کې خپل فعالیت ودراوه اوس د دغه روغتون مشر عتیق الله قاطی وایي دا مهال یوازې 2 ډاکتران او نرسان په دې برخه کې کار کوي
پرته له شګه چې د ام اس اف ډاکټرانو چې دلته یې کار کاوه ښه امکانات یې په واک کې درلودل موږ له روغتونونو روغتیایي کارکوونکي او ډاکټران دلته په خدمتي توګه ګومارلي دي هیله لرو چې د عامې روغتیا وزارت له لوري کارکوونکي استخدام سي ځکه د میندو او ماشومانو د برخې ملاتړ ته اړتیا ده
روغتیا د دغه روغتون له ناروغانو ده نوموړی وایي دا مهال ډاکتران ښه خدمات وړاندې کوي خو په یاد روغتون کې یو شمېر ډاکتران بیا وایي چې د خدمتونو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ دي د دغه روغتون یوه ډاکټره شریفه حسرنایی ازادي راډیو ته وایي نسي کولای د تیر په شان زیات ناروغان ونیسي ځکه په خبره د کارکوونکو او ډاکترانو له کمښت سره مخ دي
پرته له شکه د ام اس اف ډاکټرانو نشتون خپل اغیز لري موږ د مسؤلیت د منلو لپاره چمتو یو خو په دومره موده کې د روغتون بندېدل د دې لامل وګرځېدل چې د ناروغانو مراجعه کمه شي
د دغه روختون یو شمیر کارکونکو بیا وایي چې هیڅ ډول ګواښ به د دوی د فعالیتونو پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. د ملي سلبستریز روختون قابله فوزیه روف:
ما پرسنل سی همیشه جهت خدمت
عرض هیڅ ګواښ به زموږ د خدمتونو وړاندې کولو په وړاندې خنډ ونه ګرځي، دا زموږ ژمنه ده.
له دې سره په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر یا سیف د چلډرن ویانده مریم عطایی له بې پولې ډاکټرانو غواړي چې په دغه روغتون کې خپل خدمتونه بیرته پیل کړي.
له بده مرغه پر ملکیانو او روغتونونو حملې د دې لامل شوي چې روغتیایي کارکوونکي له خدماتو رسونې زړه توري شي. د داسې یو روغتون تړل کېدل چې په دې وخت کې خلک د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره اړتیا لري، د اندېښنې وړ ده. هیله لرو چې ام اس اف په دې اړه له سره غور وکړي.
انتحاري بریدګرو یوه نیمه میاشت وړاندې د دغه روغتون پر زیږنتون حمله وکړه او د شپاړس میندو، دوه ماشومانو او د دغه روغتون یو شمېر کارکوونکو په ګډون څلیرویشت کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. د دغه پیښې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلې ده. دغه حملې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول او د بې پولې ډاکټرانو برخې خپل یولس ډاکټران او درې سوه شپېته کارکوونکي له دغه روغتونه وویستل. اوس په دغه روغتون کې تر ټولو ستره ستونزه د دغه روغتون د خدمتونو په وړاندې کولو کې د ډاکټرانو کمښت دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو تر حملې وروسته د دغه روغتون د وضعیت په اړه د نظر له ورکولو ډډه وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه ویله مو هرکلی کوم. خوشاله يم چې فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره د دې خبرونې قربانه يم. دوستانو، د طلب تر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې. خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې به ډېرې دي، نو د امکان حدا مو یو څو پښتنې راخیستې او د هلمند والی ویاند شغل عمر ځواک سره مو خبرې وړاندې کړې دي. د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې موږ ته راستولې دي د هلمند ولایت څخه، بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم. د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجبازار د سیمه د غزمات پیغام دی چې ورو چارواکو ته ورسېږي. موږ شپږ دوکانونه د ګریش د دولت راغلی به دا کورو خیم بار کې مسلمان چې په کور موږ د افغانستان بچیان نه یو، موږ د مسلمانانو زامن نه یو. نور حکومتونه وو هیڅ را نه کړوره او دغه شي زموته چې ولوډر ته ولاد دي شپته دکان را خراب کړ، اته کلینیک را ته خراب کړ. کوند یو کا کورونا بالا اساس موږ شریعت کوم کوم نه کړو ورځانه دا که موږ راغلي د بلور چارواکو پورې ورته دې موږ غم دی وخوړې چې موږ ټول د مرګ سره مخامخ دي. کا کورونا ده دې خو
مننه کوم دوسته چې خپل پیغام او ستونزه مو مشتر شریکه کړې وه. ستاسو پیغام د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم واورید. ښاغلی ځواک، خبرونه ته شرغلی که تاسو د دې اوریدونکي پوښتنې ته جواب وایست خوشاله وسو. بسم الله الرحمن
الرحیم. دا چې تاسو په دې کې تاسو چې او دې سیمه کې ولسمشر دې
د
ځانګړي کمیټه جوړه شوې ده چې هغه څنګه په دې باندې کار کوي او د دې تر څنګ هغه خپل کار کوي. نو د دې لپاره چې موږ د دریش ولسوالۍ د کاري بشتانو سره هغه سیمه چې په غوږ ځایونو کې د یو کورونه درلودل او یا یې هم ځایونه درلودل، تېره اونۍ هم خپله والي صاحب د دوی سره ولیدل او د دوی د ستونزو په هکله باندې ځینې مشکلات دوی درلودل. د هغوی د خلکو مخه باندې وعده ورسره وکړه چې انشاءالله ځینې ستونزې چې دي هغه ته به د پای ټکی وتېږي او لاره به انشاءالله مشکل به ورته حل کوي. نو بیا موږ هغه د ساحو کسان چې وو هغه تاجر بازار کې او یا نور کسان چې وو او د دې تر څنګ په سیمه کې د هغه دوینه چې هغه یا دوکانونه دي او یا هم کوم دوکانونه چې په غیر قانوني ډول یا ځایونه جوړ شوي وي، خو که چېرې دا د سیمو کې هغه سیمو کې چې هغه کومه ستونزه لري او یا هم په بازار د پلان نه وتلي سیمه نه وي او یا هم په هغه سیمه کې کوم مشکل نه ایجادوي، نو بیا هم په دریش ولسوالۍ کې هلته ولسوال سره دی هلته شاروال سره دی خپلې ستونزې دې ورسره شریکې کړي او که نه کېږي امکان نه وي نو کېدلی شي ولې کړي ګادې سره خپلې ستونزې په مستقیم ډول موږ ورته حاضر یو د دې ستونزې د حل په مخه به انشاءالله هر کس چې کېږي انشاءالله ستونزې دې حل کوو او هغه چې د قانون مطابق او د واقعیت سره هم دوی په ستونزو کې وي او یا هم په غیر قانوني ډول باندې دوی قانونه او یاتونه چاوه کوي.
بله کور ودان یو بل اوریدون کې هم د دې مشکل به هم وره.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه خبره کوم؟ د هلمند ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلا شي د خلک په چورو کې هیڅ څه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې وروره د چې راځي چې وګوره وا پوسټه پر اسمان ده بل پر چاران ده موږ دا غواړو چې وروره دغه منځ کې امنیت خوندي شي.
بلې ځکه چې اکثر موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لوی لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوسټو د خوا د خلکو یا مسافرو د زورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه ستا په دې اړه تاسو څه ډاډ ورکوي د غوریدونکو ته مشکل څه دی؟
په سیمه صحو کې یا په سیمه کې چې هغه لوی لارې دي او د دې لپاره افریقي مسؤلینو ته مخکې هم ځینې سپارښتنې شوي دي چې هغه باید په اړه ورته صحو کې د خلکو د لاس د امنیت د پښتو په مخه باندې خپل اقدامات ترسره کړي او هغه لارې چې په هغو ځایونو کې یا غلط دي او یا هم هغه کسان چې هغه خلک په غیر قانوني ډول باندې تولیدوي یا ستونزې ورته ایجادوي. نو بیا هم د دې لپاره کسان ځواکونه هم اوس د دې په مخه باندې چې هغه سیمو کې چې هغه د مشکلات یا ندالی ولسوالۍ عمومي لارې یا هم د مارجې ولسوالۍ یا د ناوې ولسوالۍ یا شاهراه عمومي کې کومه ستونزې چې دي د دوی د دې ستونزو د حل په مخه باندې پرایده اړوند مسؤلیتو ته سپارښتنې شوي دي او په دې اقدامات ترسره شوي دي. تر دې د دې پورې غلا او د غیر قانوني پیسو اخیستلو او په سیمه کې د غیر قانوني دې ورته د کسانو ځورولو او یا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر دې د دې پورې حل شوي دي او په تلاش په دې باندې ورته شوی دی چې باید ستونزې ته د پای ټکی کېږي. انشاءالله په دې برخه کې هم نور اقدامات ترسره کېږي او انشاءالله دا به دا موضوع به بیا هم د دې لپاره د نورو اقداماتو په مخه باندې انشاءالله موږ هم په اړونده جلسه کې شته د شریکه کوو او انشاءالله دا موضوع به هم تر والي سفرې ورسېږي چې د دې ستونزې ته انشاءالله د پای ټکی کېښودل کېږي او په دې برخه کې اقدامات شوي دي.
بله مننه ځکه دې خلکو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت لودي. یو بل اوریدونکی هم د هلمند څخه دی، هغه به د لوی لارو یا د ولسوالیو ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري. د دې پیغام به هم وره.
زه د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي رادیو څخه دا پیغام پیړدم چې د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ کې د خانشین بیسو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 50 کیلومتره سړک واده والد صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم کړی وو. خو د دې نه چې مخکې ډېر سیاست خاص شروع شو چې انجنیرانو یې سروي کول، بیا د هغه نه وروسته هېڅ هم دا سوسیال نه بلایدی او نه بیا دغه کړی د کار شو کړی دی. نو د ازادي راډیو څخه یوازنۍ
خواهش دا دی چې دغه د لوړو چارواکو دغه ورسي دا ورسره امنیت باندې هم ډېر تاثر وکړي. د درو ولسوالیو لار د کاندو کفار تر نالیته ولسوالۍ مرکزه پورې ډامبر دا د ګرمسیر تر مرکزه پورې ډېر خامه ده چې د درو ولسوالیو لار پرې خپره ده. کاد مو ډېر همکاري چې د لوړو چارواکو تر وژو پورې دا خبره ورسېږي.
بله ځواک صاحب،
یعنې یوازې مې وویل یار موږ د هغو سپارې چې وخت هم په شپه کې کېږي تر دې چې شول سپارې خان شول سپارې تر دې سپارې دا هغه سیمې دي چې په وخت سره د نړۍ چې د عمومي لارې کلارې چې د لارې کې مشکلات دي لارې خراب دي د بیان ناوې نه تر دې سپارې پورې دا لارې د دې سړک